د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په افغانستان کې له ټولو لورو سره کار کوي څو په دې هیواد کې یوه دایمي او تل پاتې سوله رامنځته شي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو اجمالاً هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا د سر موضوع ده، نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. دا کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. دا باګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او ولسمشر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی په یو حکم کې په دې هیواد کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازي جرمنیانو د بریا د پنځه اویایمې کلیزې مراسم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ځنډولی دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو، ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړې چې د قرنطین پر مهال دی ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي. د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماخام په یو بیان کې ویل چې په کابل ښار کې ګرځبندیز هم د راروانو درې اونیو په مخه تمدید شوی. د کورنیو چارو وزارت له ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو ګربېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا درې اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. دا باګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزي احمدي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه لس بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د دوو موټر سایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خرګوټ کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماخام د تورخم د ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. خغلی خوګیاڼی وایي د پیښې قربانیان په یو کورولا موټر کې سپاره و چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې د شاین قلي اردو چارواکي وایي په خوماب ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان وژلي. دا 209 شاین قلي اردو ویان حنیف رضایی پرون ماخام ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان پرون پنځشنبه هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی هوایی ما وارد عمل شدند، چند موقعیت دشمن
هغلی رضایی وایي زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او مځکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې اووه تنه طالب وسلوال وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو یو هایلکس موټر له بېلابېلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغی. دا دې دا سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی او طالبانو هم په دې دا تبصره نه ده کړې. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د پنځه اویایمې کلیزې په مناسبت د مراسمو د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون د اپریل په 14مه نیټه په یوه امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د نهمې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ به د مسکو په سره ډګر کې د مې د نهمې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم دې تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین ویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای. په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي.
ولادیمیر
پوتین وایي زموږ به د ګواښ ولادیمیر پوتین وای موږ به د غواخ چې ورسره مخ یو ل مخ لري کړو بیا به حتمن د مې د نهمې په مناسبت ټول پلان شوی مراسم تر سره کړو. د کرملین د پریکړې مخې د مې د نهمې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. د روسیې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي کرانتین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 8000 او د مړو شمیر 223 تنو ته رسیدلی. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د البته د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون ټول 43 تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول او بلتون پالو هم تایید کړي چې اوکراینی چارواکو د دوی 14 اسیران دوی ته سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19مه نیټه د ارتودکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفو په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پیله انتقادونه شوي او د رسنیو څارونکو ډلو دا د تروریزم په نوم یوه بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که هم د موکل به د استناف غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردوي. شریفوف ته څارنوالانو 2 کاله او 4 میاشتې بند غوښتی وو. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنوري په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خبرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو. دا شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو تاجکستان کې سره په خبرو کې د پرزوی لګیدلې تورونه رد کړل او ویل چې هغه په خپلو لیکونو کې ځوانان هڅول چې له ترهګرو تحریکونو سره دی نه یو ځای کیږي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات راټول شوي. و پوری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو ټلیفوني کانفرنس کې ور بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له ټولو ښکېلو لورو سره کار کوي څو د جګړې پای رامنځته شي او په دې اړه له ټولو لورو سره کارته او تماسونو ته دوام ورکوي. بلخوا په واورئ چې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي د دې کړکېچ د هواري په هدف د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو سپین بولدک او تورخم د پرانیستلو سره سره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالره زیان ویني. په دې موضوع به هم رپورټ واورو. د اوروزګان امنیه کمانډان وایي که بهرنیان له افغانستان نه ووزي پر وسلوالو طالبانو بیا هم دی برلاسي. په دې موضوع به له اوروزګان حال درکو. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له دې به مو هم خبر کوو چې یو شمېر هیوادونه او همدارنګه د ټکنالوژۍ کمپنۍ هڅه کوي چې د زیرکو ټلیفونونو لارې د کرونا د وبا په کنټرول کې مرسته وکړي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې ساعت کې خبرېږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دي او د دې کار لپاره د جګړې له ښکېلو خواوو سره تماسونو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون په ټلیفوني خبري کانفرنس کې د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې همداراز وویل متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو په موافقه کې د شوو ژمنو عملي کېدل یقیني کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اپریل په 14مه د جنوبي او منځنۍ اسیا له خبریالانو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړو د کمولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر ژمنه ټینګار وکړ. مایک پومپیو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او نړۍ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هڅه کوي خو ورسره په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. ښاغلی پومپیو د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به پر طالبانو فشار راوړي کنه چې په خپلو حملو کې کموالی راولي، څو افغان حکومت خپل امکانات د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړی کړي. په ځواب کې وویل دی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې جدي هڅې کوي. تاسو هغه تاوتریخوالی یادوئ چې طالبان یې په افغانستان کې کوي. موږ په دې برخه کې کار ته دوام ورکوو. شخصا زه او سفیر زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوو څو دا خبره یقیني کړو چې ټول اړخونه د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی پومپیو همداراز یادونه وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې دننه له حکومت، غیر حکومتي مؤسسو، طالبانو، شخصیتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره ګډ کار کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي. موږ مخ پر وړاندې ځینې مثبت ګامونه ولیدل. د بندیانو تبادله مو تېره اونۍ ولیدله. هیله ده چې افغان حکومت به د داسې یو مرکشي پلاوي جوړولو ته ورنژدې شوی وي چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې د سیمې په کچه ټولې خواوې په دې هڅو کې ښکېل وي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د ټولو هڅې دي څو د بین الافغاني خبرو له لارې د لانجې حل ته ورسیږو. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو له موافقې سره سم په تاوتریخوالي کې کموالی راولي، او ویلي وو په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو ښه لاره د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ینس سولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د وري په 28مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته وهڅول، او ویل ناټو غواړي په دې وسیله طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شئ. بلخوا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د دې کړکیچ د حل لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. احمد تکل په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هیله څرګندوي چې د دوی طرحه به د افغانستان د روان کړکیچ د حل لاره وي. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې طرحې په اړه د دې ټیم د غړو ترمنځ سلا مشورې په وروستیو پړاوونو کې دي.
بین ټیمی مذاکرات جریان لري. هر کله چې د ټیم داخل زموږ سلاوي پای ته ورسېدي خپله طرحه نهایي کوو او مقابل طرف ته د منځګړو لارې سپارو. از متمدا د چدانې هي تر هوسی او د غربان کړکیش ته د یو حل لار په کې پیدا شي. امیدواری دا چې لکه مونږ چې انعطاف خوده لدی طرف مقابل هم انعطاف وکړي د افغانستان د اوسنی وضعیت په خاطر.
ښاغلی خوځون د دې طرحې جزئیات ونه خودل، او دا یې هم ونه ویل چې دې ډلې د روان کړکیچ د حل لپاره دقیقا په کومو برخو کې انعطاف خودلی. خو د دې ټیم د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د اجرایي صدارت لرونکي حکومت تشکیل او د واک مساوي ویش د دوی مهمه غوښتنې دي. د ثبات او همپالنې ټیم د خپلې طرحې د نهایي کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان له ټولو ښکېلو اړخونو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د اروپایي ټولنې د ماموریتونو رئیسان او په کابل کې د ناروی سفیر پر روانو سیاسي خبرو اترو کې لښکېلو اړخونو غواړي چې جوړجاړي ته په لوړ درک سره لومړیتوب ورکړي. په خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او نویو ناڅاپي روغتیایي ګواښونو سره لاس ګرېوان دی، د افغانانو سوکالۍ او لوړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. له دې مخکې متحدو ایالاتو هم په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په واک کې مشارکت خو له قانون سره په مطابقت کې د حکومت لپاره یو مهم اصل دی.
ما معتقد به حکومت با پایه های وسیع سیاسی هستیم. حکومت که
موږ پر یو پراخ بنسټه حکومت باوریو، داسې یو حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب پکې وي او د خلکو د ارادې ممثل وي. د حکومت په جوړښت کې له قانون سره سم مشارکت زموږ لپاره یو مهم اصل دی.
مختار حکومت برای ما یک اصل است.
په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه ونه منله. افغان ولسمشر او پخوانی اجرایه رئیس دواړو د مارچ په 9 نیټه په جلا غونډو کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کړکیچ د حل لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مارچ په 23 کابل ته سفر وکړ، خو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د امریکا له مرستو سږکال 1 میلیارد ډالر کموي، او ګواښ وکړ چې په راتلونکي کال کې به نور 1 میلیارد ډالر مرستې هم راکمې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اروزګان امنیه قومندان وایي که بهرنیان له افغانستان نه لاړ شي دوی کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د اروزګان ولایت امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې د درېدو ټینګار په داسې حال کې کړی چې له دغه ولایت څخه په وروستیو کې د ناټو یو شمېر سرتیري وتلي. شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د اورزګان ولایت امنیتی مسولین وای د بهرانیانو په وټولو سره هیڅ اندیشنه نه لري او د هغوی په نشتون کې هم پر وسلوالو طالبانو برلاسي دي. دا خبرې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد اعظم هاشمی نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته پر داسې مهال وکړي چې په دې وروستیو کې بهرانیان له اورزګان خپلې وټولې یو ډول اورزګان لاړه، خو د یادو بهرانیانو تر وټولو وروسته داسې اوازې او ګنګوسې خبرې شوې چې ګواکې وسلوال طالبان به د اورزګان ولایت مرکز ترنګ کوټ یو ځل بیا سکوت ورکړی او پر ترینکوټ ښار د حملې کولو پلان لري. امنیه کمانډان دغه راز ویلي چې افغان سرتیری په پوره مورال سره د وطن ساتنه کوي او هیڅ وخت دښمن په وړاندې برلاسه کېدای نشي.
ان شاء الله د متقابل جواب سره به مخامخ شي. یو جنگ سرد یو جنگ ګرم دی. دا کومې خبرې دي؟ دا مازی اوټ باوټ دي. ان شاء الله موږ یو پوسټ هم څوک سقوط نسی ورکولای. زه تاسو ته په ډیر اطمینان باندې وایم چې موږ ځواکونه ډیر عالی مورال لري.
د پولیسو دغه مشر چې نن د جګړې لومړی کرښه د خپل سرتیرو د لیدنې لپاره تللی وو، د غراز یې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ که سوله ونه کړي و به یې ځپي.
زه ډیر خوشاله یم تاسو نن د نجونو وینم. واقعا تاسو دغه وطن بچیان یاستئ، قهرمانان یاستئ.
لدی سره د جګړې د لومړی کرښه سرتیری وای تللی وسلوالو طالبانو ته غږ ماتونکي ځواب ورکړ. دغه سرتیری وای ټوپک د چا د وجلو لپاره غاړي ته نه دی اچولی، بلکې د خپل خاوري د ساتنې لپاره یې غاړي ته اچولی. دوی هم پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ.
مانو مال آزاد د چنو د پوسکی یو کمانډان چې زما یو ساس کې وینه په بدن کې زه به در څوک شي ننم چې خپل د حکومت سره یا به پشکې ختم یم یا به مې د وطن ساتلی. د دغه پولیسو سپداګر د وطن کې یو څوک وایي چې موږ ځینې په تکلیف شوي دغه پټاونه او د اکسی چې دوه کاسه راسي دلته مین کشر دی پټاوه کې څو ماشومان څو مظلومان پشکې مړي. نو خو خاص کار د دې د خاصه دغه دی کنه پولیس خو د دې نه دي چې ورو دی چا کور چور کیا بلو کیا بلو مرته دغه ولس مرګري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود دریم سترمن د دومی اوزه. نو زه ان شاء الله امید لرم چې دغه ساته پوری کما وینم مش پتان کی کم طاقت په مش کی دغه ساته پوری د دنج ته د وطن خدمت ز ولاړم. هغه اسکار دغه سربازان د خپل وطن لپاره خدمت کوي. دا نس وسکوت نه نه دی سکوت دی چې کار نه لري. دا ټول سربازان د چ ولاړ د خپل وطن لپاره د خپل سر په لاس کې اخستي دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبر له تیرو څلورو کلونو رئیس شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او زرګونه خلک د خپلو سیمو بې ځای شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ها
اوس پر شو دي ته چنړيواله رسنې د افغانستان پاړه څوي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش ډلې یو بنگلاديشي غړی په افغانستان کې ونیول سو. د خبرونه په لیکنه د ډاکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ومنل چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړی په بنگلاديش کې په یو ناکامي بمی چودنې کې د لاس لرلو لکبله تر تعقیب لاندې وو. ویل کېږي هغه غوښتل د 2018 کال په یوه مناسبت کې چې شیخ حسینه پکښې وه بمی چاودنه وکړي. یورو ایشیا ریویو لیکي د افغانستان چارواکو محمد تنویر د اسلامي دولت ډلې یو کلیدي غړی معرفي کړ. خبرونه زیاتوي چې د بنګلاديش د پولیسو یو افسر سیف الاسلام له بینار نیوز له یوه خبریا سره په مرکې کې ویلي چې محمد تنویر په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیر یکشنبه په ورځ د داعش د خراسان څنګې د دوو عمده غړي د نیولو خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې بنګلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد له اسلم فاروقي سره چې د داعش د خراسان څنګې مسول دی په کندهار کې ونیول سول. اعلامیه دا هم ویل چې تنویر د عمران احمد او نصیر مستار نومونه کارول او د خراسان څنګې د مخابرات او ټکنالوژۍ د برخې مسول و. یورو ایشیا ریویو لیکي چې محمد تنویر د افغانستان د چارواکو لخوا د تیر میاشتې په هغه برید کې چې په کابل کې د سیکانو پر یوه درمسال سوی و او 15 تنه پکې ووژل سول په لاس لرلو تورن و. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو او افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکنه کړې. په دې مقالې کې د یادې ادارې د ویاند بابر بلوچ له قوله لیکل سوي چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې باید هیر نه سي. UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې له افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کړې. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو او د هغو د کوربنو هیرول به د کورونا ویروس پر وړاندې د نړۍ د مبارزو پر نتیجې منفي اغیز وکړي. یا د اداره وایي د کورونا ویروس د مخ پر ودې هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي او د ناروغۍ خپرېدل د دغو هیوادونو کمزوري روغتیایي ادارې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې به یې داسې وضعیت رامنځته سي چې کنټرول به یې ګران وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې حساس وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دغو دریو هیوادونو سره همکاري لا ډېرې کړي څو په زیانمنونکو ټولنو کې د کورونا د پراخېدا مخه ونیول سي.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک لپاره یې د 3.6 میلیون افغانۍ په ارزښت د چاردیوالۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې په لومړي پړاو کې به دغه دیوال له زر جریبه ځمکې راوګرځول شي. نور حال د احسان آریان په رپورټ کې.
له کابل اسکلن ځنډ وروسته په پکتیا کې د صنعتي ښارګوټي د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل شول. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ښارګوټي لومړۍ برخه چې په زر جریبه ځمکه کې جوړیږي د چارو پیل یې د چاردیوالۍ له جوړېدو پیل شوی چې 3.6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی وایي
زر جریبه کې لومړی فاز ده او بیا بل فاز او بل فاز ټول درنیم زر جریبه ته د پوټه کېږي. لومړی چارې د دیوال شروع شوی او راتلونکو ورځو کې د سرکونو ټول چارې شروع کېږي، د برق برخه باندې کار شروع کېږي او بل اخر توزیع په راتلونکو ورځو کې تاسو شاهدان یاست یا راتلونکو یو دوه میاشتو کې عملا دلته خلک کار شروع کوي.
د ښاغلي کټه وظیفه وینا تر اوسه په د ښارګوټي کې د پانګونې لپاره شاوخوا 400 غوښتنلیکونه د پانګوالو لخوا اړونده ادارو ته سپارل شوي، خو له بلې خوا په د ښارګوټي کې د امنیت، برېښنا او ځینو نورو اسانتیاوو د نشتوالي ترڅنګ د 1 متر مربع د ځمکې قیمت په 14.15 ډالره ټاکل شوی چې د صنعتکارانو په وینا زیات پانګوال به پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د فضل الدین جلال زیپونوم یو وطن پنګوال ازادي رادیو ته وویل
په 14.15 ډالر تین شوی فی متر مربع دغه قیمت ډیر غزافت او د منلو قابل نه دی چې دا نوې زره $10,000 ته صرف د ځمکه زربینا قیمت شو. یو لک افغانۍ د جریب د ځمکه خپل قیمت دی، نو دا د صنعت د ملا ماتولو یو سبب دی چې صنعت رشد نه پریږدي.
په پکتیا کې د صنعتي خرګوټي چارې په داسې مهال پیلېږي د امنیت، برېښنا، ځای او یو شمېر نورو ستونزو له امله په دې ولایت کې شاوخوا 15 لوی او کوچنۍ فابریکې تړل شوې او ګڼې نورې هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ک له پاکستان او بخیدا افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو د پرانیستلو سربیره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالره زیان ویني. د دې خونی چارواکي وایي د دې ستونزې د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی. فریباز ظاهر په اړه تفصیل لري.
سره لدی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او تورخم لارو په پرانستلو سره د افغانستان ترانزیت موټرو ته اجازه ورکړل شوې چې په اونۍ کې درې ورځې هیواد ته ولاړ سي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي سوداګري له سخت زیان سره مخامخ ده. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل پر دغو لارو چې تر دې مخکې به هره ورځ تر 2000 پورې موټر تبادله کېدل، خو اوس د کورونا ویروس له کبله په ورځ کې له 100 تر 150 موټر تبادله کېږي. ښاغلی الکوزی وایي دغه کار د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی.
واقعا چې زمونږ په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغېزه کړې ده. او مونږ د 14,000 کانټینرو په تعداد باندې په څلورو پورټونو کې چې درې پورټه په کراچی کې دي، یو پورټ قاسم دی، په زورونو کانټینر یعنی 15,000 کانټینر د هغه ځای نه تر کرخې پورې په د سپري نقطې پورې د افغانانو ولاړ دي. دغه هر کانټینر چې تاسو $10,000 قیمت واچوئ دا $3 میلیارد شو.
د کورونا نړیواله اوبا له خورېدو سره هیوادونو په خپلو کې سوداګریزې راکړې ورکړې په موقتي ډول درولې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ عمده بندرونه سپین بولدک او تورخم هم د همدې اوبا د خورېدو د مخنیوي لپاره د تیر مارچ میاشتې په نیمایي کې د پاکستان له لوري تړل شوي وو. خو د افغان ولسمشر او سوداګرو په غوښتنه د اپریل پر 10مه د لارې په اونۍ کې درې ورځې یعنې هر دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د افغان ترانزیټي موټرو پر مخ پرانستل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان هم په دې برخه کې تاوان کړی دی، ځکه هغه هیواد پاکستاني موټرو ته چې په افغانستان کې ولاړ دي د تک اجازه په اسانۍ نه ورکوي او هم یې منځنۍ آسیا ته صادرات درېدلي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد د ملي شورا د سوداګرۍ کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د کورونا اوبا له کبله د افغان سوداګرو 1900 کانټینره په کراچۍ بندر کې ولاړ دي چې د پاکستان د صادراتو نظم یې ټکنۍ کړی دی. دغه کمیټه له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان سره د سوداګرۍ د بیا پیلېدو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي که څه هم د افغانستان پر ترانزیت بندیز نسته، خو دا ستونزه د کورونا ویروس د مشکوکو پیښو له کبله رامنځته شوې چې د دوی په خبره دا ستونزه به تر راتلونکو درې ورځو پورې هواره سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین هم د تل په څیر یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې دغه هیواد د افغانستان د سوداګرۍ د ځنډولو لپاره پلمې لټوي. دوی وایي نور هیوادونه د کورونا ویروس د زیانونو د مخنیوي لپاره بیلابیلې تخنیکي حل لارې لټوي او عملي کوي، خو پاکستان د دوی په وینا لازمه همکاري نه کوي.
بلخوا حکومتونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د زیرکو ټلیفونونو پر مټ د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. څنګه په اړه یې د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ هڅه کوي چې د ځینو اپلیکیشنونو په کارونې د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د دې سیستم له لارې په کورونا اخته کسانو نه پوښتي چې نور کوم کسان دوی سره نږدې پاتې شوي. دغه اپلیکیشنونه دا وړتیا هم لري چې نورو کسانو ته په هغه صورت کې خبرداری ورکړي چې په کورونا اخته کسانو یا هغې سیمې ته نږدې کیږي چې دا ویروس پکې دی. دا کار د بلوتوت او یا هم د جی پی ایس په مټ کیږي. که څه هم داسې نیوکې شته چې له دې سیستم سره د موبایل ټلیفونونو د کارونکو شخصي معلومات یا پرایویسي له خطر سره مخ کیږي، خو ځینو هیوادونو د دې کار تکل کړی دی. امریکا که څه هم تر اوسه د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ ټکنالوژیکي تګلاره نه ده تایید کړې، خو په ځینو ایالتونو کې د داسې سیستمونو پر فعالېدو کار پیل شوی. د ماساچوسټس ایالت د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ یو څیړنډله د ناپیژند جی پی ایس د ډاټا یا بلوتوت له لارې سیستم ته ننوځي او خلکو ته هغه مهال خبرداری ورکوي که چیرې په کورونا اخته کس ته نږدې شي. دغه څیړنډله وایي د دوی دغه تګلاره خوندي ده او د خلکو معلومات او ادرس پکې پټ ساتل کیږي. په اروپا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ څو پروژې تر کار لاندې دي. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره داسې اپلیکیشن باندې کار کوي چې بینومه معلومات راټول کړي او خلکو ته له کورونا ویروس سره د نږدې پاتې کېدو په صورت کې د قرنطین سپارښتنه وکړي. دوی ویلي د معلوماتو د راټولولو دغه تګلاره خوندي ده او معلومات تر هغو پورې ساتي چې اړتیا وي ورته. د اکسفورد پانتون څېړونکو ویلي د داسې اپلیکیشنونو کارونه د کورونا ویروس لیږد یا سرایت ورو کوي، خو په څنګ کې باید هغه نور اقدامات هم دوام وکړي چې د فاصله ساتل او معاینه کول دي. د جرمنی حکومت هم په داسې اپلیکیشن کار کوي چې د بلوتوت له لارې د کرونا ویروس ځای یا کړۍ معلومولی شي. سنگاپور تیره میاشت داسې اپلیکیشن معرفي کړ چې د بلوتوت د سیګنالونو په وسیله کاروونکو ته د کرونا ویروس د خطر خبرداری ورکوي. جنوبی کوریا، هند او چین هم د موبایل ټلیفونونو د موقعیت ډاټا یا د اړیکو د څارنې په مټ د هغو خلکو تګ راتګ کنټرولوي چې په کرونا ویروس اخته دي. ګوګل او اپل کمپنیو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د داسې سافټویرونو په جوړولو په ګډه کار کوي چې د بلوتوت او یا بلې ټکنالوژیکي وسیلې له لارې په کرونا د اخته کسانو اړیکې څاري. دا دواړه کمپنۍ د نړۍ څه باندې 99% زیرک موبایلونه حمایه کوي او د کرونا د څارنې په برخه کې یې هڅې هم د هیوادونو پرتله 2 برابره ګټورې دي.
وسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارکرانو تیر شپه وسلوال برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو وایي په جوزجان ولایت خوماب ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژلي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په 2 نړیواله جګړه کې پر ناسی جرمني د بریا د 50 کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر وکړ. دوستانو زموږ غږ ازادي راډیونه اوري دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. اوس هم مخکې له دې چې نیمه نړۍ پروګرام درته وړاندې کړو او کور کلی واوري د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په یو تازه رپورټ کې څرګنده شوی چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیاری زیات کیږي. په دې تحقیقي رپورټ کې ویل شوی چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي او یا نه خبرېږي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري، ورپسې اونیس پروګرامونه خپرېږي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغو له خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هیواد تر ټولو د بېوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د یوې لرې پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې 8 کلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څرنګه ترلاسه ونیو او په مقرر ډول یې پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوید، ناروغ شو او ملا روغتون ته بیوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لورې معاینې وشوه چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یولس کلنه مصباح د جنسي تیری یوه بله قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لورې پرې جنسي تیری شوی چې په جومات کې دیني زده کړې ورکولې. هغې وویل: یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته ننه ایستم، ما چیرې وهلې. د پولیسو د تانې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قربانی شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم د ور اوښتو له بیرې پیشي پټوي. په پاکستان کې تر 2000 ډیری راجستر شوي مدرسې شته چې تر 2 میلیونه ډیر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډیری نورې ناراجستر شوي مدرسې هم فعال دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې دي چې ډیری کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لیږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لورې د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خو دا ډول ژمنې پخوانیو حکومتونو هم کړې وې.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زموږ د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیوی نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. اکثر ځوانې نجونې د درس او تعلیم ترڅنګ د کور کارونه هم په ډیره مینه او لیوالتیا ترسره کوي. خو ځینې میندې د ډیر رسوي او لورینې له امله خپلې لوڼې د کور له کاره راګرځوي او د کور ټول کارونه دوی په خپله کوي. که څه هم اکثره میندې د روغتیا له پلوه لکه ځوانې نجونې ځواکمنې او تندرستي نه وي، خو دوی فکر کوي چې د دې قربانۍ په ورکړې سره به لوڼې له تکلیفه ژغورلې وي. د کور د کارونو زده کړه او ترسره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروري دي؟
دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي.
کوم نجونې چې د کور له کارونو سره بلدتیا نه لري او نه یې شي کولای، په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
خیال ته لاړه وهل ټکول او کول چې د تا کالي مینځل د زده نه ده، دیګ پخول د زده نه ده، سختې ورځې په هغه باندې دراله او نیمه زړه مې اوبو شو د هغې باندې.
هغه د کور کوم کارونه دي چې په رښتیا سره ترسره کول جنو ته ضرر لري او باید چې ترسره یې نکړي؟
د اند کارونه لکه خځې په کلو کې چې د لری ځای نه اوبه راوړي، عوام چنان د لرګي راوړ نه د مالداری ده، یعنی دغه کارونه دی یو خځې د پاره واقعا شاقه کار ده.
د دغه ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړه کړي ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم، خو اوس په راپور له وګمی جبرخیل واورو.
اکثر انجونې د کار او تحصیل ترڅنګ د کور په کارونو کې او له هغې سربیره په نورو مهارتونو کې هم د پام وړ لاسرسی لري. د افغاني اصطلاح له مخې پنځه ګوتې پنځه څراغ وي. په افغاني ټولنه کې د کور کارونه لکه ډوډۍ پخول، دیګه کول، د کور صفایي کول او داسې نور لزګونه کارونه چې په کور دننه پورې تړاو لري، د ښځو له کارونو او مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي او هر مېرمن باید دغه کارونه د پلار په کور زده کړي ترڅو د خسرګنۍ کړه وکولی شي د کور کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د عادت له مخې د کور کارونه تر ډیره باید د کور ناوې ترسره کړي، ځکه چې خسرګنۍ ته باید معلومه شي چې زوی ته یې مناسبه ناوې راواده کړې ده. او که چیرته ناوې د کور کارونو ته لاسرسی ونه لري، نو سربیره پر دې چې څوک مرسته ورسره نه کوي، نور هم د خسرګنۍ له بد چلند سره مخ کیږي. بدې خبرې او پیغورونه اوري او آن کله کله ناوې له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي. ګلبیبي د خپلې لور کیسه کوي چې لور یې د کور په کارونو نه پوهېده، ځکه چې هغې د زړه سوي له مخې نه و ورز دکړي. چې کله یو واده کړه، د خسرګنۍ کړه له ډیرو ستونزو او آن وهلو ټکولو سره مخ شوه.
یو لور مې و هغه نازدانه و، په هغه باندې ما ویل چې یو لور مې د په هغه باندې کار بار ما ویل مه کوه، بس پیغله شو ور مې کړه او بیا خیال ته لاړه وهل ټکول او کول چې تا خو کالي مینځل د زده نه ده، دیګ پخول د زده نه ده، سختې ورځې په هغه باندې راله او نیمه زړه مې اوبو شو د هغې سره. خو اخې مرته